پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15,000 کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کرونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کرونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجرو ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15,000 ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په دې هېواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 15,000 او له امله یې د مړو شوو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسیدلی ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 5 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې دي.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې صلاح وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې. هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي. وروسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرې دو انتقادونه زیات شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. ښاغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرانس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه پشان نه شي.
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنه ای دا گواخون که پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا آل او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په شل فیصده بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي یې په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,286,000 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید الله مجد:
د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کرونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کرونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کرونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه د افغانستان حکومت توانېدلی چې د کرونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډېره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د رسنیو غړو او روغتیایي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به یې را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه سب شو. خو یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانید د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 15,000 دوز لري شوی. په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید په ډېر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانېدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډېره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دا ده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابر شي. جمهور رئیس وویل
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته
به دې پړاو کې د افغانستان لټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د امروختیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅه په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې سلويخ تر 15 سلويخ اصلنه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
ان شاء الله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
افغان جمهور رئیس لهین هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به د واکسین، امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
افغانستان دا هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او سلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د یوازې کلینیک دي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیوادي په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیل کیږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 15 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېرې له 2400 زیات مړه شوي دي. په مشهور مړو شوو کې یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنورد زریاب یادول شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړ.
ډیره مننه کوم او امریدل چې نن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسه، البته لمرنه وګړي انیسه شهید و چې خبریاله ده هغه ته د کورونا واکسین ولګید، او پسې په سیمبولیک توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لړل هم څوک اسانو ته د ارکی په دغه جوړ شوی مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې لور د شولایتونو کې بلدی ورسته د روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15,000 دوزه واکسینونه لري چې د 2,500,000 کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګی است.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم د کرونا او با په اړه باندې راپورونه کته میګو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 15,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له ډلې نږدې 2,500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
کورونا همی باشه که همی سر مخوردگی کامی شکر بسید دیار
د یو زر 319 کال د کپ 15 د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شو. په افغانستان کې وحید لومړی کس چې د ایران قوم خار ته له تور وروسته په COVID-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کاروزګار له خرابېدو سربیره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبیزی ترکیه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نشوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لمړی پیښه ثبت شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې لمخ سره کار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا ویروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا ویروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلې د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدون کې څیر او د شاګردۍ ویاړې لرم همدا اوس چې دغه نوم اخلم خبرې نشم کولای هغه داسې کس چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ د افغانستان په تبابت کې اتل انسان
قهرمان بود در عرصه تبابت افغانستان
په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څخه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه د افغانستان د روغتیایي مسؤلانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا ویروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,400 مړه شوي دي خو ډېری افغانان چې په کورونا ویروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا ویروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تیر کړه
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب وو ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډېر بد حالت مې درلوده شکر دی چې بیرته
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربې ډېرې شوې اوس افغان حکومت د کورونا ویروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی اوس مال ډېری افغانان کورونا ویروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوخو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پنګونې سره خپل فعالیت پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سنبال ده د لغمان ولایت مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوخو بیلابیل ډولونه جوړوي نوموړي وویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي یا د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالداري وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوې چې سګنی حاصلات یې نږدې 20 تر رسیدلې دي د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې هرات بلخ فاریاب کندوز فرا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران پکې تولید شوي نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت وزر او 311 هکتار زمکه کې زعفران کرل شوې دي. تیر کال شل ټنه زعفران لاسته راغلی و. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو 93 افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.3 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیانګ ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې وي او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړلیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړلیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجن کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کار ته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجن څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړلیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړلیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجن کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او ښځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجن مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو ل لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیرته څوره زلارې بندي شي او یا هم د لارو بندیدو غک سوداګر واوري نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخ تکړي او نرخونه لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه ل کونړ دې راپور ته پام وکړي.
سیدولی مرکز صدآباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلي، د اور په بڅرو جامې سوری سوری او شلیدلي پلاستیکي بوټانې په پخو دي. وایي
په دې وخت کې زموږ بازار بیخي خراب هم دی او بل داسې دی چې ګران ډېر راځي، ته جوړ چې دي په 200 روپۍ دي، غوړي چې دي په 100 روپۍ دي.
د هغه په خبره چې یو وړوکی ترماز چای په 10 افغانۍ ورکوي او د ورځې ایله د 2300 افغانیو چای پلوري. د خوراکي توکو بای لوړوالي یوازې بے وس او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ شل روپۍ نشي پیدا کولای او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزه مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل
ستونزه منو چې ځینې دکاندارانو اټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو بیه لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له نږدې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیل او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلی، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. فوجګار انم دي د کډوال ناره واورې نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاټي به ځای درولو چې خلک خوار وځي. ډېر مننه سپور
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولرانې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکه خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده. تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیر مدی او مزه تاسو را باسه د تیله پر شاړم زک باندې ته وو نزما په ار ولادت په ار زاید ار وروره صداخله ورزه ده چې او بو ته ارزښت ورکي دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مزه تاسو د وشکلې د غواش تر مخه مخه د مزه تاسو خلک د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته اړسوي دي نزما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې او به داسې استعمال کړي لکه غوړی یعنی هغه ته پرته وجه کې او به چې ژوند ورغړی او به نه ژوند بالکل نشته وسلام په احترام
زه جان محمد روزګان ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړي ساړي په نیمانی ولې ده زما درې سنجو فرصت خدا غوښتنه ده چې دلته د ملي سرخان کې باید د یو ول سره نک کومک وکړي د ورو غونی یو بوجي په 4000 کالداري ده 6 لیټره د با په 4000 کالداري ده او 10 لیټره د با په 2200 کالداري ده زما درې جمهور صدا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکړي په د ملي سرخان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګاست د سار لوود مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند